لخپل هم کارنه په مننه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې ازادي راډیوې بلې خبرونه ته مو زنور یاسنوري هرکلی کوم. مخې له دې چې د دې خبرونې بشپړ معرفي وکم پایل د دې ساعت په خبرونو کوو. په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي پاکستان د تورخم دروازه بیا د هغو ناروغانو پر مخ بنده کړې ده چې د دې هیواد ویزې نه لري. د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست د اطلاعاتو امر صدیق الله قریشي نن رسنیو ته وویل چې د پاکستان لورې هغو افغانانو ته چې ویزې او پاسپورت نه لري له تورخم څخه د اوښتو اجازه نه ورکوي. د بل خوا په تورخم کې د ناروغانو د تنظیم د چارو یو مسؤول خلکو غوښتي دي چې تر بلې خبرتیا پورې دې له دې دروازې د اوښتو لپاره مراجعه نه کوي. د روانې وري میاشتې په 15 هم د تورخم لاره د پاکستانی پوځیانو ترمنځ لخپل منځي شخړې وروسته وتړل شو، خو له 3 ساعته ځنډ وروسته بیرته پرانستل شو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د وروستیو بارانونو او سیلابونو له کبله د زیانونو تازه شمیرې اعلان کړې دي. د طبیعي پیښو پر ضد مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي د بارانونو او سیلابونو 50 کسان وژلي، 6 نور ټپیان کړي او 26 کورونه ویجاړ کړي دي. مخې له دې چارواکو د مړو شمیر 3 او د ټپیانو شمیر 8 تنه یاد کړی و. د دې وزارت ویان ملا جانان سایق کورنۍ رسنیو ته ویلي چې 200 ایکره کرنیز ځمکه هم ویجاړه شوې او همداراز 440 له منځه تللې دي. ویان زیاته کړې چې په دې پیښو کې په ټوله کې له 1600 زیات کورونه زیانمن شوي دي. وروسته یو سیلابونو د فراه، بادغیس، اروزګان، پکتیا، زابل، هلمند، کونړ، بدخشان، غور، کندهار، تخار، پروان او پلازمینې کابل سیمې وځپلې. د راپورونو له مخې د افغانستان د رسنیزو سرغړونو کمیسیون د دوو تلویزیونی شبکو د بندولو پریکړه کړې ده. د بختر خبری آژانس طالبان اداره کوي د خبر له مخې د دغې پریکړې له مخې به د نور او بریا تلویزیونونو خپرونې بندیږي او هغه به محکمې ته راجع کیږي. د راپور له مخې د دغو تلویزیوني شبکو د فعالیت د بندولو پریکړه په دې خاطر شوې چې د خبریالۍ اصول او ملي او اسلامي ارزښتونو ته پام نه دی کړی او هغوی همداراست قومي ژبني او سمتي تعصبونو ته په لمن وهلو تورن شوي دي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي او نه هم د دغو دواړو تلویزیوني شبکو د مسؤلینو څرګندونې په دې راپور کې راخیستل شوي، خو دا په افغانستان کې پر خپلواکو رسنیو د طالبانو لوري یو بل ګزار ګڼل کیږي. په پام کې چې د اسرائیل د جنگ کابینه په تیرو 3 ورځو کې د 3 ځل لپاره غونډه وکړي. یو اسرائیلي چارواکي ویلي دي چې په نننۍ غونډه کې به د اسرائیل پر خاوره د ایران د لومړني مستقیم برید په اړه بحث وشي. په همدې حال کې پر اسرائیل د نړیوالو فشار هم په زیاتېدو دی چې په منځني ختیځ کې د کړکېچ له پراخېدو څخه ډډه وکړي. وبخې د کلکېش له پراخولو څخه ډډه وکړي. د اسرائیل پوځ لوی درسیز هرزه هلوي بیګا وویل چې د دې هواد پر قلمرو د ایران د سبان د 300 کروز توغندیو او بی پیلوټ الوتکو یا ډرونونو حمله ته به ځواب ورکړل شي، خو دا چې څنګه جزئیات ورنکړل. که څه هم د ایران حمله په اسرائیل کې زیان نه دی اړولی، خو دا ویرشته چې د غزې له جګړې څخه دا زیږیدلی کلکېش نور هم پراخ نشي. په ایران کې د پولیسو لخوا د جبري حجاب د نوي قانون د تطبیق څرنګوالي خلکو شکایتونه پاره ولیدي. خلک وایي پولیس له هغو کسانو سره چې له دې مقرراتو په سرغړونه تورنیږي ناوړه چلند او کله ناکله تاوتریخوالی کوي. د تهران امنی قمندان عباس علي محمدیان ویلي دي چې د اپریل 14 نیټې د حجاب او عفت په نوم د نوي قانون د تطبیق لپاره اقدامات به په داسې حال کې چټک شي چې پارلمان دا قانون تر اوسه نه دی تصویب کړی. خو یو شمېر کسانو ویلي چې پولیس د سرغړوونکو په لټه پسې له اوسه د دوی د موټرو ښیښې په ډنډو وهي او ځینو نورو د پولیسو د ګزمو په وړاندې د خلکو د مقابلې خبر ورکړی دی. په ځینو راپورونو کې راغلي دي چې د ایران د فوټبال د نامتو لوبغاړي احمد رضا عابدزاده میرمن نفیسه لطیفیان او لورې نګار عابدزاده هم په هغو ښځو کې شامل دي چې پولیسو د حجاب د مقرراتو د نه مراعاتولو په تور نیولي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د ننګرهار چارواکي وایي پاکستان له پرون راهیسې هغه ناروغان نه پرېږدي چې د تورخم پر پوله واوړي چې ویزې نه لري. د بې ویزې ناروغانو پر مخ د دې دروازې بیا تړل کېدو سخت ناروغان له سخت حالت سره مخ کړي دي.
په کلینیک کې تقریبا 14 یا 15 مریضان به وي چې 2-3 پکې د کینسر مریضان دي سخت دي.
په پاکستان کې میشته یو شمېر افغان کډوال چې په دې هیواد کې اوسېدو قانوني اسناد لري وایي په دې وروستیو کې د پولیسو لخوا د دوی ځورونه زیاته شوې او ورته خبرداری ورکړل شوی چې په خپله خوښه خپل وطن ته ستانه شي کنه په زور به وایستل شي. په افغانستان کې په بیلابیلو ولایتونو کې د وروستیو بارانونو او سیلونو له حاله مو خبرو چې ځپل شوي د مرستې غوښتنه کوي.
پرون د بارانو سره په څنګه د دروازه او د دیوالې راغلي دي.
د افغانستان په اړه په ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې اسرائیلي او ایراني چارواکو یو بل ته یو ځل بیا ګواښ کړی دی.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
پاکستان یو عربیا د بي ويزي ناروغانو په مخ د تورخم دروازه وتړله. په تورخم کې د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسؤل ازادي راډیو ته وویل چې دغه دروازه له پرون د شنبې مازیګر رئیس بند کړی شوې ده. بل خوا یو شمېر افغان ناروغان چې پاکستان ته د خپلو درملنې لپاره د تګ راتګ اړتیا لري وایي له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. نور حال د فیروزه عزیزی په رپورټ کې.
پاکستان یو ور بیا د هغه افغان ناروغانو پر وړاندې د تورخم دروازه وتړله کوم چې به مخ کې د طالبانو لوري د روغتیايي کمیسون پر ټوکان دغه هیواد ته سفر کاوه. په تورخم کې د طالبانو د حکومت د ننګرهار ولایت د اطلاعات او کلتور مسول عرفات مهاجر د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تورخم دروازه پروند شنبه مازدیګر د هغو افغان ناروغانو پر مخ تړل شوی چې ویزه او پاسپورتونه نه لري. بلخوا د افغان ناروغانو یو شمېر کورنۍ اندېښمنې دي چې د تورخم له دروازې تړل کېدو سره له ستونزو سره مخ شوي دي. یوسف چې د سرطان ناروغ لري او دا مهال په تورخم کې دی ازادي راډیو ته وویل
کلینیک تقریبا 14 یا 15 مریضان به وي چې 2-3 پکې د کینسر مریضان دي سخت دي. ابل پاکستان حکومت دوی ته اجازه نه ورکوي د وختو دوی څخه ویزې غواړي. دزل تکلینیک کې ورته منتظر دي خو چې د وختو چانس مو بيخي نشته دي.
د سلطان په نوم یو بل ناروغ لرونکی چې دا مهال په تورخم کې دی وایي مسولینو له ناروغانو ټوکنونه بیرته ټول کړي او اکثره ناروغان بیرته کورونو ته واستول.
په اصول یې دا ورکړی رسخت چې لاشي مطلب ټوکنې ته بیرته غونډې کړي دي او وسه اوس منتظر دي نو کړې دي ټول او ویلېږي چې موږ ته کله خبر درکړې به راشي.
د ځای خلکو په خبره په دې وروستیو کې پاکستان د طالبانو له حکومت سره منلې و چې هغه افغان ناروغانو ته د ټوکن لمخې د تګ راتک اجازه ورکوي کوم چې شدیدن په بد روغتیايي حالت کې دي. حتی موکړه په پاکستان کې د طالبانو د حکومت د سفیر سردار احمد شکیب نظر هم ولرو چې دوی د دغې ستونزې د حل لپاره څه تدابیر لري خو نوموړي زموږ اړیکو ته ځواب ورنکړ. د دې ترڅنګ په کابل کې د پاکستان سفارت مسؤلینو هم لژمنو سره سره په دې اړه له موږ سره معلومات شریک نه کړل. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم په ځلونو پاکستان په بیلابیلو دلایلو د افغان ناروغانو سوداګرو او مسافرو پر مخ دغه لاره بنده کړي چې له امله یې دواړو خواوو ته خلک له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي.
و مردل چې پاکستان له پرون رئیس هغه ناروغانو ته اجازه نه ورکوي چې د تورخم پر پوله واوړي چې ویزې نه لري. دغه راز په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال هم چې په دې هیواد کې اوسېدو قانوني اسناد لري وایي چې د دې هیواد پولیسو خبرداری ورکړی چې ژر تر ژره د خپل هیواد ته ستانه شي. دغو افغان کډوالو ته چې بیرته هیواد د استنیدو ویل شوې دي اکثر د پاکستان په بلوچستان ایالت او اسلام آباد کې اوسي. د پاکستان حکومت تر دې وړاندې اعلان کړی و چې هغه افغان کډوال چې د ای سی سی په نوم کارتونه لري د اپریل تر 15 نیټې وخت لري چې د هیواد پرېږدي. نور حال بیا هم له فیروزه عزیزی اورو.
له پاکستان څخه د افغان کډوالو د استلو له مهالویش یو ورځ وروسته یو شمیر دغه کډوال چې د کډوالۍ ځانګړي ای سی سی او پی او آر د رجستریشن کارتونه هم لري ازادي راډیو ته وویل چې پاکستانی پولیسو دوی ته د دوشنبه په ورځ خبرداری ورکړی چې تر راتلونکي وی ورځې دي دغه هیواد ووزی. یو افغان کډوال چې ولی نومیږي او د پاکستان بلوچستان د بټیزی سیمې کې په پی او آر کارت ژوند کوي وایي پولیسو ورته ویلي چې دغه سیمه دې پرېږدي. په بلوچستان کې د افغان کډوالو یو استازی ظاهر پښتون وایي مرکزی او ایالتي حکومت تر دې دمه په دې اړه کوم رسمي خبرپاڼه نه ده خبره کړې، خو پولیس د ځینو کډوالو کورونو ته ورغلي او هغوی ته یې ویلي چې دا سیمه دې پرېږدي.
په بلوچستان ایالت کې کوم آس پاس کلی چې دي ځای خلکو سره چې کوم افغان کډوال میشتي پر هغو کلو یا هغو کورو ته دوی ورځي او دا خبره ورته کوي د پاکستان کوم پولیس چې دي یا د صوبیه کوم پولیس دي چې نور تاسو جوړ کاډو درلودونکي باید لاړ سي.
د اسلام آباد په مهرآباد سیمه کې یو افغان کډوال رحمان ادا کوي چې پولیس کډوال ځوروي. د پاکستان حکومت تر دې دمه په دې اړه کوم اعلامیه نه ده خپره کړې، خو له دې مخکې اعلان کړی و چې افغان تابعیت لرونکي کډوال به د اپریل تر 15 پورې په خپله خوښه له پاکستانه ووځي او له هغه وروسته به د اخراج لړۍ پیل سي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د معلوماتو له مخې په 2006 او 2008 کلونو کې شاوخوا 2.15 میلیونه افغانانو ته پی او آر کارتونه ویشل شوي وو. سربیره پر دې په 2018 کال کې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ د یوې هوکړې له مخې افغان کډوالو ته د ای سی سی کارتونه ورکړل شول چې د یو این ایچ سی آر د اټکل له مخې شمیر 840 ته رسیږي. له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه د اندېښنو په لړ کې د یکشنبه په ورځ د کډوالو نړیوال دفتر آی او ایم، د ناروې د کډوالو شورا این آر سی او د ډنمارک د کډوالو شورا ډی آر سی په ګډون 2 سازمانونو د پاکستان د دغه اقدام په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویلي دي چې افغانستان ته د راستنیدونکو کډوالو شمیر ته په پام سره د ملاتړ ځای په ځای کولو، روغتیایي خدمتونو او تعلیم په برخه کې اضافي سرچینو ته اړتیا ده. د پاکستان حکومت تر دې مخکې د 2023 کال د نوومبر په لومړۍ نیټه د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی و چې تر اوسه یې له 500,000 څخه زیات کډوال ایستلي او دا لړۍ لا هم روانه ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د اسرایل پوځ یو ځل بیا ژمنه کړې چې پر دې هېواد د ایران برید به بې ځوابه پرې نه ږدي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا او نورو هېوادونو له اسرایل غوښتي دي چې له غچ اخیستونکي حملې څخه ډډه وکړي. په عین حال کې یو ایراني چارواکي لوړ پوړي چارواکي ویلي دي چې د اسرایل هر ورځ برید ته به په هماغه شیبه او بې له ځنډه ځواب وویل شي.
د اسرایلو د پاوز لوی درستیز هرزی هالیوی پرون وویل چې د اسرایلو پر خاوره د ایران د کروز توغندیو او بی پیلوټ الوتکو یا ډرونونو لوی حملې ته به ځواب ورکړل شي، خو دا چې څنګه جزئیات یې ورنکړل. ایران د شنبه په ماښام د شاوخوا 300 توغندیو او ډرونونو په وسیله پر اسرایلو برید وکړ. دې برید هیڅوک ونه وژل او ډیر لږ مالی زیان یې واړاوه، ځکه چې د اسرایلو او د هغه د متحدانو د هوایي مدافع ځواکونو یې مخه ونیوله. خو د ایران د اقدام دا اندېښنې زیاتې کړې چې دا کړکیچ چې ریښه یې د غزې په جګړه کې ده پراخ او د دې دوو پخوانیو دښمنانو ترمنځ د مخامخ جګړې باعث نه شي. داسې مهال چې پر اسرائیلو نړیوال فشار په زیاتېدو دی او ټول ترې غواړي چې د ایران د مستقیم برید پر وړاندې له ځوابي اقدام څخه ډډه وکړي. د اسرائیلو خلک سترګې په لاره دي چې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو اقدام بڅوي. رویټرز خبري اژانس د اسرائیلو د یو جګپوړي چارواکي له قوله خبر ورکوي چې وایي نتنیاهو پرون له 3 ساعتونو په لږ وخت کې د دوهم ځل لپاره د جنګي کابینې غړي راوبلل څو د ایران د برید په اړه خبرې ورسره وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال علي باقری کانی بیگا دولتي ټلویزیون ته وویل د اسرائیلو د هر راز غچ اخیستونکي اقدام پر وړاندې د تهران غبرګون به د ثانیو خبروي او دا ځل به 2 ورځې انتظار ونه کړي. خو له دې سره سره د ایران خلک چې هسې هم د لویدیځ بندیزونو او د حکومت ټولنیزو او سیاسي محدودیتونو ځپلي اندېښمن دي. ایران د شنبه ورځې برید د سوریه په پلازمینه دمشق کې د دې هیواد د سفارت پر یوه اړوند ودانۍ د بمبارۍ په ځواب کې چې اسرائیلو ته منسوب بلل شوی ترسره کړ، خو ویل چې د دې کړکیچ نور پراخېدل نه غواړي. په 13 اکتوبر میاشت کې د غزې د جګړې له پیل وروسته له اسرائیلو سره په لبنان، سوریه، یمن او عراق کې د ایران پلوه وسلوالو نښتې هم پیل شوې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د وروستیو بارانونو او سیلابونو له امله د مړو شمیر 50 او د ټپیانو هم 6 کسانو ته رسیدلی دی. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت رسنیو ته ویلي د دې طبیعي پیښو په پایله کې د ځاني زیانونو تر څنګ زرګونه جریبه کرنیز ځمکه هم ویجاړه شوي او شاوخوا 400 څاروي هم تلف شوي دي. نور په دې رپورټ کې
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې له کوچني اختر راهیسې د درنو ورښتونو او سیلابونو د دوام له امله د مړو شمېر 6 او د ټپیانو 6 کسانو ته رسېدلی دی. پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان جانان سیاق د اوري په 28 د سیلابونو له امله د زیانمنو شویو سره د مرستې په موخه په بیړنۍ غونډه کې ویلي چې په دې طبي پیښو کې شاوخوا 1215 کورونه په بشپړ او قسمي ډول ویجاړ شوي او نږدې 640 هم تلف شوي دي. یاد وزارت د خپل واتساپ په یو ګروپ کې د یوې خبري اعلامې په خپرولو سره لیکلي چې په دې بیړنۍ ناسته کې پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت سرپرست عبدالرحمن زاهد ویلي روسیو سیلابونو په څه باندې درویشت ولایتونو کې پراخ مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. له همدې امله د لا زیاتو انساني تلفاتو د مخنیوي لپاره بشري مرستو ته اړتیا ده. په دې ناسته کې د ملګرو ملتونو اړوند مرستندویه سازمانونو په ګډون یو شمېر نړیوالو مرستندویه بنسټونو سیلاب ځپلو ته د روغتیایي، نغدي، خوراکي، د څښلو اوبو د برابرولو او موقتي سرپنا د جوړولو په ګډون د بیړنیو مرستو رسولو ډاډ ورکړ. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د وروستیو ورښتونو او سیلابونو له امله ډېر زیان ورته وښتی دی. د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکي حزب الله ازادي راډیو ته وویل
پرون د باران سره په څنګه د دروازه او د دیوانې راغلي دي په اوسن پرده تکوال دي نو فرنګ پردې نه کړې ده. سمه دوه بچیان دي نور واړه ورونه دي واړه خلک نه دي چې موږ امرستي وسیله باندې.
د بغلان ولایت د هني غوري ولسوالۍ خلکو شورا مشر محمد حسین په یاد ولسوالۍ کې د ورپی غزیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
یا قریه د بنوم قریه
په چرمیاب کلی کې ډیر زیات زیانونه اړولې دي. د خلکو بو نلونه خراب کړي دي. یو جماعت نړولې ده د خلکو رومي، پیاز، غنم او نور کښتونه خراب کړي. د چشمه جنګیان خواته هم کورونه خراب کړي دي.
چشمه جنګون هم خونه را تخریب کړه.
نوموړی ته بیډنی عمرستو غوښتونکی دی. د هلمند ولایت د کلا پوسټ سیمه اوسیدونکی نور الله ازادي راډیو ته د سیلابونو له امله د ورپېښو زیانونو په اړه یو ویډیو لیږلې چې پکې وایي
دا منطقه دا کورونه او دا دکانونه دا ټول دا 300 جریب مځکه ده. د شیشه او خوا دا ټول او به خطر رسولې ده او د مخلوق ګرد بج اخیستې چې خدای استې شي به وخورو خو دې نو دغه غنم او دغه پلیزو دې ته نه سوغه دا دی وبو وخت.
د فاریاب ولایت پښتون کوټ ولسوالۍ اوسیدونکي سید عبدالله ازادي راډیو ته وویل
ولسوالۍ فاشتنکوټ المار
پښتون کوټ المار بادغیس او بلچراغ سیمه ته ډیر زیانونه اوختي. زمکه کښتونه ویجاړ شوي، مالونه اوبو وړي، سیلابونه ډیر زیات شوي.
د وروستیو بارانونو او سیلابونو څخه زیانمن شوي کسان د طالبانو له حکومت څخه د مرستو غوښتونکي دي. د زیانمن شویو کسانو د غوښتنو او د تازه شمیرو په اړه مو پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان
ځوانان سایق وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو نوموړي دوه ورځې وړاندې په یو خبري کنفرانس کې ویلي وو چې د روانې میلادي میاشتې له پیل راهیسې په بېلابېلو ولایتونو کې له 20,000 ډېرو زیانمنو او بېوزله کورنیو سره بیړنۍ مرستې شوې او دا لړۍ لا روانه ده. د دې ترڅنګ تېره ورځ د طالبانو حکومت ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اروزګان ته د سفر پر مهال سیلاب ځپلو سره د لازمې همکارۍ ډاډ ورکړی دی. خو یو شمېر زیانمن شویو کسانو ازادي راډیو ته ویلي چې تر دې دمه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
د کونړ په یو شمېر سیمو کې هم وروستیو بارانونو او سیلابونو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د کوټو د چتونو د پریوتو له امله ویل کېږي شپږو تنو ته مرګ ژوبله اوښتی. د نور تفصیل په دې رپورټ کې.
په کونړ کې د پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست د زیانونو د ارزونې او اړتیاو مدیر احسان الله احسان ازادي راډیو ته وویل په غازی آباد ولسوالۍ کې یو تن سیلاب وژلې، په وټپور، شیګل او نارنګ ولسوالیو کې د کوټو چتونو پریوتو پیښو کې درې تنه مړه شوي او دوه نور ټپیان شوي دي.
څلور نفر چې دوه وټپور، یو په نارنګ او یو په غازی آباد ولسوالۍ کې شهیدان شوي دي، دوه نفر زخمیان دي.
د ښاغلي احسان په خبره چې بارانونو او سیلابونو په سلګونو کورونه، کرهڼیزې ځمکې، ویالي، سربندونه، ژرندې، سړکونه او پلونه هم ویجاړ کړي دي.
تر دې دمه د تیرو ورځو د اورښتونو او سیلابونو له امله د کونړ ولایت په ټولو ولسوالیو کې 306 کورونه زیانمن شوي چې له دې جملې نه 11 کورونه مکمل تخریب شوي دي. همدارنګه 305 زراعتي ځمکه، 85 کیلومتر سرک، 13 پلچکونه، دوه ښوونځي، یو مدرسه زیانمن شوي دي. یو د دې لپاره د پیښو په وړاندې د مبارزې ریاست خپل همکار موسسات او هم د پی ډی ایم سي غړي ریاستونه راغوښتلي دي. انشاءالله سروې جریان لري او ډېر زر به کومک کوونکو مرسته ورسیږي. د خیر
هغه باید ناړې، غازی آباد ولسوالیو او مرکز اسدآباد ترمنځ عمومي سړک چې سیلاب او لګرونو د راخوی شو تیګو لامل بندو، د سه شنبه په ورځ د ټولګټو چارو ریاست او ولسی وګړو په هڅو له موانیو پاک او د موټرو د تګ راتګ جوګه شو. په کونړ کې په داسې حال کې د پرله پسې بارانونو او سیلابونو په وجه خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اوړي چې تیره ورځ د سرپرست حکومت د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت ویان مولا جانان سایق ویلي و چې په تیرو درې ورځو کې د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سیلابونو او بارانونو له امله لږ تر لږه 33 کسان وژل شوي او 28 ټپیان دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
مخکې په راپورونو کې مو د افغانستان په یو شمېر سیمو کې په وروستیو ورځو کې د سختو سیلونو او بارانو له امله د خلکو ته د اوښتو مالي او ځاني زیانونو په باب واورېدل. د غرزه طالبانو د حکومت د ترافیک عمومي ریاست هم د اختر په درې ورځو کې په ترافیکي پیښو کې د خلکو د مرګ ژوبلې نوي ارقام خپاره کړي دي. د ریاست په وینا د اختر په درې ورځو کې د ترافیکي پیښو په پایله کې 50 تنه مړه شوي او 115 نور ټپیان شوي دي. د ریاست په وینا دغه کسان په ټول افغانستان کې د 102 ترافیکي پیښو له امله دغه کسان ته مرګ ژوبله اوښتی. په عین حال کې یو شمېر هغه کسان چې خپل او یا هم خپلوان په ترافیکي پیښو کې له دغه مرګ ژوبلې یا له زیانمنېدو سره مخ شوي، د دغو پیښو اصلي لامل د سړکونو خرابوالی او دغه راز د موټر چلوونکو بې غوري بولي. نور تفصیل د عابد سپوږمۍ په راپورټ کې.
د طالبانو د حکومت د ترافیکو عمومي ریاست وایي چې په تیر کم کې اختر کې په ټول افغانستان کې 102 ترافیکي پیښې شوې دي. د ریاست د دوشنبه په ورځ د اپریل په 15مه په خپل ایکسپانه لیکلي چې د دغو ترافیکي پیښو په پایله کې د 2014 ماشومانو په ګډون 50 تنه مړه شوې دي او 115 کسانور چې 4 ښځې او 3 ماشومان او 180 سړي وو ټپیان شوې دي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې د اختر په ورځو کې هرات له 900 پیښو سره، غزنی له 1100 پیښو سره او پکتیکا د 1100 پیښو په درلودلو سره دغو ولایتونو کې تر ټولو زیاتې ترافیکي پیښې شوې دي. ومو غوښتل د دې ترافیکي پیښو د اصلي لامل او د دې پیښو د مخنیوي او د طالبانو د حکومت د ترافیکو ریاست د پلانونو په اړه د دغه ریاست له مسؤلینو سره خبرې وکړو. خو د دغه ریاست د پلان او پالیسۍ مسؤل عبدالودود خیرخوا له ځواب ویلو ډډه وکړه. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې خپلوان یې په ترافیکي پیښو کې مړه او ټپیان شوي وایي چې د دې پیښو اصلي لامل د سړکونو او واټونو خرابوالی او د موټرو چلوونکو بېغوري ده. د کابل اوسیدونکی زبی چې په یوه پیښه کې یې د تره کورنۍ له لاسه ورکړې، ازادي راډیو ته یې وویل:
کاکا مې له خپلې ټولې کورنۍ سره چې 11 تنه وو شهیدان شول. لامل یې دا دی چې سړکونه خراب دي او له یوې خوا اورښت هم وي، سړکونه فاصله هم نه لري، موټر چلوونکي بې احتیاطي کوي او سړکونه هم سم نه دي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکی خالد چې څه موده وړاندې په کابل ښار کې ترافیکي پیښه کړې، په افغانستان کې د ترافیکي پیښو د لاملونو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
دلیل ای که ما چرا تکر کردم و در چهارا خورد موترم
در چه ولی می تکر کرد او موتر می لسلورلاری اوت یو لاملی داو چه ترافیکی نخنوا، دویم دا چه سڑک خرابو، دریم دا چه سڑک دیر تنگ و کلا چه موتر زمان مخیط راغه در حقیت سراغون لگی دلیو زما سترگی یوری، هم دا چه در موتر سراغون زمان لمخیط لری شول موتر در سڑک در تنگ پا جنفون و لگید او ما کنترول للاسور کرد او مستقیم پا سلورلاری و لگید.
نتونستم کنترلش کنم، مستقیم در چهارا زدم موتره.
تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانع د روان هجري لمریز کال په لومړیو کې ویلي وو چې په تېرو شپږو میاشتو کې په ټول افغانستان کې شاوخوا 2000 ترافیکي پیښې ثبت شوي او د دغو پیښو په پایله کې 949 کسان وژل شوي دي. په همدې حال کې په دې وروستیو کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د جګړې چاودنو او طبیعي پیښو په ګډون ترافیکي پیښې هم هر کال له ډېرو افغانانو قرباني اخلي.
دغه راز د روغتیا نړیوال سازمان وایي د روان لمریز کال په څه باندې لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې لږ تر لږه 1,220 کسان د شدیدو تنفسي ناروغیو له امله مړه شوي دي. دا هغه میاشت دی چې په افغانستان په اکثرو سیمو کې هوا ډېره سړه وه او خلکو هم د خپلو خونو د تودولو لپاره کافي امکانات نه درلودل او هم په ډېرو لرو پرتو سیمو کې ناروغان له روغتیایي خدمتونو بې برخې دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د روغتیا نړیوال سازمان یا دبلیو ایچ او وایي د روان 31 کال په څه باندې لومړیو دریو میاشتو کې لږ تر لږه 1,220 کسان په افغانستان کې د سینه او بغل په ګډون د شدیدو تنفسي ناروغیو له امله مړه شوي دي. د دوی له ډلې 1,080 تنه د 500 کلونو څخه کم عمره ماشومان وو. دغه سازمان د دوشنبې په ورځ په افغانستان کې د عفونی ناروغیو د خپرېدو په اړه په یو راپور کې د 2024 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د اپریل تر شپږمې نیټې پورې د دغه ډول ناروغیو د مثبتو پیښو او د مړینې شمېرو په اړه بحث وکړ. د روغتیا نړیوال سازمان زیاته کړې چې په دې موده کې د افغانستان په 34 ولایتونو کې 529,811 کسان چې له 3.5% زیات یې تر 50 کلونو کم عمره ماشومان دي په شدیدو تنفسي ناروغیو اخته شوي دي. دبلیو ایچ او همداشان ویلي چې د 2024 کال له پیل راهیسې په افغانستان کې له 14,000 څخه زیاتې د شری شکمنې پیښې ثبت شوي چې په پایله کې 83 تنه مړه شوي دي. په راپور کې زیاته شوي چې په دې ناروغۍ 83% ډېر اخته کسان تر 50 کلونو کم عمره ماشومان دي چې ډېری دغه پیښې په سمنګان، بلخ، خوست او فراه ولایتونو کې ثبت شوې دي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت وایان شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په ورته وخت کې په ننګرهار ولایت کې یوې مور چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د تېر شمې په لومړیو کې درې ماشومان د سینه بغل په ناروغۍ اخته شوي وو خو لا هم نه دي روغ شوي.
ماشومان مې ناروغان دي، ټوخېږي، سینې خرابې دي، ټول ځمه مې بولي ډاکتر ته، بېخي دوا ورته پیدا نه کوي، سمه دوا بېخي ورکوي نه، هره ورځ مریضانې ډاکتر ته مرامت کړي.
له بلې خوا د ړنګ شوي جمهوري نظام د عامې روغتیا وزارت د کتلوي معافیت رئیس غلام دستګیر نظري وایي د افغانستان په روغتیایي برخه کې د بودیجې کمښت روغتیایي مرکزونو په شمېر کې د پام وړ کموالی او په سړه هوا کې د مرکزونو ته د خلکو د لاسرسي ستونزې د تنفسي ناروغیو د زیاتوالي لامل شوي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
واسطرف دیگه هم موضوع
له بل خوا د هوا د ککړتیا موضوع هم په دې کې ډیره برخه لري چې باید ډیره پاملرنه وشي او د هغه څه سوزولو د ډډه وشي چې په هوا کې د کاربن ډای اکسایډ د ډیرېدو لامل کیږي.
د داخلي ناروغیو یو شمېر ډاکټرانو تر دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې سخته یخنۍ د هوا ککړتیا او ماشومانو لپاره د منظم واکسین او مناسبې تغذیې نشتوالی د دې ناروغیو اصلي لاملونه دي. د طالبان حکومت دا سراسره چې د افغانستان د روغتیا په سکتور کې ښه والی راغلی، یو شمېر نړیوالو سازمانونو تل د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د روغتیایي خدمتونو د کموالي په اړه اندېښنه ښودلې ده. له دې جملې څخه د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې په افغانستان کې شاوخوا 9.5 میلیون وګړي په هغو سیمو کې ژوند کوي چې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
په افغانستان کې د شپې 9:30 بجې شوې ازادي راډیو او ریډي برخه کې د ازادي راډیو د ځوانانو لپاره تاندې څنګه 19 پروګرام مهیروي خو تر هغه مخکې یو ځل بیا په مکرې خبرونو لاندېسته. په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي وایي پاکستان د تورخم دروازه بیا د هغو ناروغانو پر مخ بنده کړې ده چې د هیواد ویزې نه لري. د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست د اطلاعاتو امر صدیق الله قریشي نن رسنیو ته وویل چې د پاکستان لوري هغو افغانانو ته چې ویزې او پاسپورت نه لري له تورخم څخه د اوښتو اجازه نه ورکوي. له بلې خوا په تورخم کې د ناروغانو د تنظیم د چارو یو مسؤول له خلکو غوښتي دي چې تر بلې خبرتیا پورې دي له دې دروازې د اوښتو لپاره مراجعه نه کوي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د وروستیو بارانونو او سیلابونو له کبله د زیانونو تازه شمېرې اعلان کړې دي. د طبیعي پیښو پر ضد مبارزې په چارو کې دولت وزارت وایي د بارانونو او سیلابونو 50 کسان وژلي، 46 نور ټپیان کړي او 206 کورونه ویجاړ کړي دي. مخکې له دې چارواکو د مړو شمېر 33 او د ټپیانو شمېر 28 تنه یاد کړی و. د دې وزارت د مسؤلینو په وینا وروستیو سیلونو او بارانونو د افغانستان په ډیرو سیمو کې خلکو ته ډیر مالي زیانونه هم اړولي دي. د راپورونو له مخې د افغانستان د رسنیزو سرغړونو کمیسیون د دوو ټلویزیوني شبکو د بندولو پریکړه کړې ده. د بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي د خبر له مخې دغې پریکړې له مخې به د نور او بریا ټلویزیونونو خپرونې بندېږي او هغه به محکمې ته راجع کیږي. د راپور له مخې د دوو ټلویزیوني شبکو د فعالیت د بندولو پریکړه په دې خاطر شوې چې د خبریالۍ اصول او ملي اسلامي ارزښتونو ته یې پام دی کړی او هغوی همداراز قومي ژبني او سمتي تعصبونو ته په لمن وهلو تورن شوي دي. په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. په پام کې ده چې د اسرائیل د جنگ کابینه په تیرو درې ورځو کې د دریم ځل لپاره غونډه وکړي. وي اسرائیلي چارواکي ویلي دي چې په نننۍ غونډه کې به د اسرائیل پر خاوره د ایران د لومړني مستقیم برید په اړه بحث وشي. په همدې حال کې پر اسرائیل د نړیوالو فشار هم په زیاتېدو دی چې په منځني ختیځ کې د کلکیچ له پراخولو څخه ډډه وکړي. د اسرائیل پوز لوی درسیز هرز هالیوی بیگا ویل د هیواد پر قلمرو د ایران د سباندې 300 کروستو غندوی او بی پلوټ الوتکو یا ډرونونو حمله ته به جواب ورکړ شي، خو دا چې څنګه جزئیات ورنکړل. په ایران کې د پولیسو لخوا د جبري حجاب د نوي قانون د تطبیق څرنګوالي د خلکو شکایتونه پاره ولیدي. خلک وایي پولیس له هغو کسانو سره چې له دې مقرراتو په سرغړونه تورنیږي ناوړه چلند او کله ناکله تاوتریخوالی کوي. د تهران امنی قمندان عباس علي محمدیان ویلي چې د اپریل له 14 نیټې د حجاب او افات په نوم د دې نوي قانون د تطبیق لپاره اقدامات به په داسې حال کې چټک شي چې پارلمان دا قانون تر اوسه نه دی تصویب کړی. د اوکراین په وزوی د روسیې نه به پیلوټ الوتکې چې نن سهار پر دې هوا توغول شوې ټولې وشتې دي.
ځوانانو خبرونه
درن دوستانو سلامونه میومنی
که یو ځوان ایوا کوچنی اشتباه یا کوچنی استونز هم باغی کې شتون ولري حقوقو تحقیر او توهین کوي ځوان کورنۍ څخه یو نفرت دغه په ذهن کې پیدا کیږي.
د یو ځوان خبرې مو واوریدې چې ویلې په ځینو کورنیو کې ځوانانو سره نامناسب چلند کیږي. په دې برخه کې د کورنۍ مشرانو ته څه کول پکار دي؟
دی وو ورونه اورور يم چې ټول نو مسیر دی هر کسر زه دې احترام کوم او دوی باندې شفقت کوم، دوی ځان د ګرانو مانو، دوی هم عمره دې ما احترام کوي.
نن ام د موضوع چیروم ملتیا مو کړی. نامناسب چلند یا هم د ځوانانو په خبره د دوی توهین، تحقیر، دوی ته سپکاوی، هغه څه دي چې هر انسان په تیره بیا ځوان نسل د ځوانۍ په تاند پړاو کې روهن ځپي او د ځوانانو په خپل باور دوی ماتوي. کوم هدفونه یې چې ځان ته ټاکلي په هغو کې بیرته پاتې کیږي او یو ناهیلی وګړی ټولنې ته وړاندې کیږي. افغان لیکوال نذیر هاشمی وایي چې ځواني د غرور او په ځان باندې د حساب کولو مرحله ده. په دې وخت کې کورنۍ ته پکار ده چې ځوان د پرمختګ پر لور واڅوي، نه دا چې هغه ته د خلکو مخکې سپکاوی وکړي.
یو ماشوم ځواني ته رسیږي، بیا غرور هغه ته پیدا کیږي، بیا غرور چې ما خپل ځان لوی کس بولی په جامعه کې، ځان یو کس بولی چې پوغو باندې حساب کیږي. نو کله چې د کورنۍ له لوري دغه ځوان ته توهین، تحقیر کیږي، نو خامخا د هغې غرور ماتیږي، هغه ځان سره یو شرم هغې ته پیدا کیږي، شرمندگی هغې ته پیدا کیږي چې نور په هغې جامعه کې، په هغې کورنۍ کې هغه ځای چې خپله مخکې فکر یې کوه هغه ځای نه شي خپله ولی. خو ډېری کورنۍ په افغانستان کې شتون لري چې خپلو ځوانو زامنو ته، ځوانو هلکانو ته توهین او تحقیر کوي، چې خپله دا ځوان ته مایوسي، ناامیدي پیدا کیږي او نور ځوان نه شي کولی په هغې پخوا غرور باندې چې ژوند دی کوه په هغې غرور باندې ژوند وکړي. خامخا یو خجالت، یو شرم هغې ته پیدا کیږي او غرور ماتیږي په ټوله کې. د خپلو سترګو مې لیدلې ډېری ځوانان، دا ځوانان دي چې ډېر یو لوی کس به په آینده کې د هغې څخه جوړېږي. خو کورنۍ داسې کورنۍ دي چې هغې ته تحقیر او توهین کوي او هغې ته د مایوسي او ناامیدي هغې ځوان ته پیدا کیږي.
بله، راځو دې ته چې تاسو هم په افغاني کورنۍ کې ژوند کوئ، را لوی شوي یاستئ، له ځانه کې سره ته وکړه داسې کوم وخت څه وایي چې د کوم چا خبره بده در باندې لګېدلې او تاسو د ځان لپاره توهین فکر کړی وي، هغه که په کورنۍ کې وي یا له کورنۍ نه بهر په چاپېریال کې؟
مخامخ هر جامعه کې هر رقم خلک شته. خو د خدای شکر کوم چې د ما خپل کورنۍ څه ده، داسې کورنۍ ده تر اوسه نه یوازې ما ته، حتی د ما واړو ورونو ته هم تحقیر او توهین نه دی کړی. هماغه کوم نصیحت، هغه خو یو عادي خبره ده چې نصیحت په هره کورنۍ کې شته، خو د نورو خلکو تر مخې هغه نصیحت یا توهین چې نه دی کړی، حتی په خپله کورنۍ کې یوازې هم سی کوم اشتباه کار چې موږ څخه ترسره کیږي، نو تحقیر او توهین نه کوي، هغه په نصیحت باندې، په کرارۍ باندې پر مخ وړي. د ما خپله کورنۍ ډېر تر خوشحاله یم. خو په افغاني جامعه کې داسې کورنۍ شته چې که یو ځوان یوه کوچنۍ اشتباه یا کوچنۍ ستونزه هم په هغې کې شتون ولري، هغو ته تحقیر او توهین کوي، خپله د ځوان ته مایوسی او ناامیدي هغې ته پیدا کیږي او ځوان خپله روحیه ټوله له لاسه ورکوي، حتی په دې چې د جامعې څخه، د ټولنې څخه لرې کیږي او د خپل کورنۍ څخه یو نفرت د هغې په ذهن کې پیدا کیږي، چې دا د ځوان لپاره ډېره بده خبره ده او په جامعه کې خپل ځای بېرته نشي پیدا کولی.
بله هاشمی صاحب، اوس تاسو د یو ځوان په صفت کورنیو ته، البته کورنیو ته چې ځوانان د نورو په مخ کې په عام مزار کې توهینوي، تحقیروي، څه ویل به ولرئ؟
زما غوښتنه، زما خبره دا ده، هغه کورنۍ او تاسې خپل ځوانان، زامن خپل ځوانان ورونه تحقیر او توهین کوي. غوښتنه، خواست، خبره د ما وینا همدا ده، هغې کورنۍ او ته ترڅو خپل ځوانان که کومه اشتباه هم کوي، هغوی په قرارۍ باندې، په نصیحت باندې وپوهوي او د نورو خلکو تر مخ، په خاصه توګه د نورو خلکو تر مخ هغوی توهین او تحقیر نکړي خدای چې ځوان هم ځان ته غرور لري عزت لري دا غي غرور ماتيږي غرور د مینځ زی ډیر یو لوی خبره ده چې خپل ځوان خپل غرور له لاس ورکړي کله چې د یو ځوان غرور له لاس لاړ شي نو ځوان خپل ټول ماتيږي او خپل جامعه کې خپل ځای برته نشي پیدا کولای نو د موږ غوښتنه د هر ځوان غوښتنه د کورنۍ څخه دا ده چې خپل ځوانانو ته په قراره باندې نصیحت وکړي ځوانان خپل په قراره باندې پوه کړي حتی که اشتباه هم کوي د هغوی اشتباهو باندې سترګې پټې کړي او په قراره باندې هغوی پوه کړي
دا به هم درنه واورو چې دا ځوانان څه وکړي دوی له توهین او تعقیب سره مخ دي
ځوانان چې د توهین او تحقیر سره مخامخ دي هغوی ته دا خبره ویل پکار دي تر څو د کورنۍ له لورې چې دوی ته توهین او تحقیر کوي دوی د آرامۍ باندې خپلو کورنیو ته وپوهوي چې کومه اشتباه ترسره شوې ده د هغې د جوړولو توان شته نه په تحقیر او توهین باندې بلکې نورې لارې هم شتون لري چې د هغې اشتباه وبخل سي او د هغې اشتباه ته د حل لاره پیدا سي نو ځوانان هم باید خپل روحیه خپل مغرور له لاسه ورنه کړي او کورنیو ته وپوهوي چې کورنۍ هم اوس په داسې افغانستان داسې خلک لري چې سواد څخه پاتې دي حتی د موږ یو نسل مخکې ډیری هغه کسان دي چې سواد نه لري هغه فکر او ذهن نه لري چې وکولی شي قبول کړي خو بیا هم ځوانان د نوی نسل څخه دی پوه خلک دي باسواده خلک دي د دوی څخه د موږ غوښتنه دا ده تر څو خپلو کورنیو ته وپوهوي نه یوازې هغه ځوانان بلکې نور ځوانان نورو کورنیو ته باید هغه پوهه ورکړي هغه خبرې دوی ته وکړي تر څو خپل ځوانانو غرور مات نه کړي خپل ځوانانو ته توهین ونه کړي او ځوانان هم باید خپل روحیه له لاسه ورنه کړي
بله ډېره زیاته مننه تاسو باندې سلامت اوسئ
مننه له تاسو څخه
مارینا وردک هم وایي چې د کورنۍ او ټولنې لخوا د ځوانانو رټل د دوی په ژوند باندې منفي اثر لري نوموړي وایي چې پر ځینو کورنیو سربیره اوسنی نظام هم ځوانان د خلکو په مخ کې سپکوي
د خلکو مخکې د ځوان راتل دا د هغو په ذهن باندې یوه ډېره منفي اغېزه لري حتی که د ماشوم وي ځکه چې زه خپله دا تجربه لرم کوم ماشومان چې په د ماشومتوب نه تر ځوانتوبه حتی توغه وخته پورې چې هغه یعنې دومره سن ته رسېدلی وي چې هغه نور نه د پلار ټوکې سه کوي نه د مور نه د حکومت نه د هر څه چې هر څوک وي هغه که کورنۍ وي که حکومت وي که هر څوک وي د یو ځوان راتل ډېره بده منفي اغېزه لري او هغه چې مثلا رټل شوي وي د هغو اعتماد به نفس کم وي غرور شوه وي هغه د شکسته وي هغه ژوند ته هېڅ تم او امید نه لري اوسنی نظام کښې خو چې دي رښتیا هم د ځوانانو که د نجونو دی که د وشکې دی خصوصا د نارینه دپوره دا ډېره بده خبره ده چې دی یا ږیره باندې او یا په سر په ویښتانو باندې دی وهل کېږي رټل کېږي دا د دی په ژوند باندې ډېره منفي اغېزه لري او اوسنی نظام اسلام د موږ په ذهن کښې خدای م دې په دو باندې نه ګنهګارو یعنې دومره یې خدای نخسته پامیر بد کړی دی چې حتی موږ وایو چې دا کوم نظام و دا کوم شریعت و چې ته د پیغمبر خبر نه مانې د خدای نه مانې د قرآن نه مانې د رسول نه مانې ته په کوم نظام ماته لټېږې ته کوم دین ماته را وړی دی ته ماته دلته عملې کوې او هغه ځوانان چې دي هغه هېڅ وخت د وطن د پرمختګ دپاره فکر نه کوه لکه اوسني ځوانان چې وینې چې یا څو په کښتیو کښې غر کېږي په سیندونو کښې او یا ټول د کاچاکي یارو نه څي ځکه چې هغه دلته خپل عزت نه ویني ځکه څي کله چې دا نوي ځوانان مثلا څوارلس سو پنځلس سو شپاړس ته نولس سو شلو پورې دا ځوانان کېږي باید د مغو د سند مطابق رویه وکړه
استاد احمد عزیزی چې د وو ورونو مشر ورور دی وایي هر مشر که غواړي چې درناوی وشي نو له ځان څخه د کشرانو توهین او تعقیر دې نه کوي نوموړی له خپلو تجربو څخه غږېږي
هر هغه څوک چې د ځان عزت غواړي او د ځان ته عزت ورکول غواړي او ځان ښه سړی غواړي که نه یو ښه فرد غواړي باید د بل چا عزت وکړي د بل چا قدر وکړي او په ښه سترګې ورته وګورې احترام یې وکړي ډاډ ورکړي ډاډه یې کړي چې ته یو ښه ځوان یې باجرته ځوان یې د خلکو له مخې خپل ورور کشر ورور اته لالیدلې مې چې مشران ورونه مسیر ورور تره د خلکو له مخې خلکو په منځ کښې توهینوي او بې عزته کوي اصلا د ده لپاره بد کار دی د خلکو ته دی خپل بد کاری. نو زه وایم دی و ورونه اورور يم چې ټول نه مسیر او زه همیشه ما دا تر اوسه پر ان شاء الله د هر کسر لزانه دیغه مثال داسې امخته کړی دی ما خپل زه خپل دی خپل اندازه چې دی مرکزران دی مرز دی احترام کوم او دی باندې شفقت کوم او دی ځان د ګرانو مانو دی هم عمره دی ما احترام کوي دی ډیر لمانه خوشاله دی او زه هم خوشاله یم ځکه چې زه دی به چاله مخه نه توهین کوم زه دی ته بد او سپک خبر نه کوم زه نه غواړم دی خپه شي لمانه.
حیا طالب وای چې د ځواني په مرحله کې نه یوازې الکان بلکې انجونی هم په خبرې ډیر اساسي بي. مشرانو ته به یو خبره ډیره وړه ښکاری خو د ځوان نسل غرور ماتوي. د نورالحیا خبرې په یوې مرکې کې اورو.
ځواني نو را رسیدي د یو خاص غرور لري کالکان دي کجنا کې دي ډیر څه کم خلک دي ډیر کم ځوانان دي چې د څه شکستناسي او توازو لري او ډیری چې ده داسې یو خاص غرور لري چې وایي یم مې مې یوازې زه یم په دې دنیا کې او د ځان پاچا یم.
څه فکر کوې په دغه مرحله کې ځوانان ولې داسې یو اس پیدا کوي؟
دې لپاره پیدا کیږي چې دوی هغه خپل ماشومتوب مثلا کورنۍ ورباندې ځینې تدابیر نه ویلې وي چې خوراک ته یې متوجه وي، څښاک ته یې متوجه وي، صحت ته یې متوجه وي او تګ راتګ ته چېرته ځي چا سره دوست کیږي دوستانو ته یې متوجه وي. مثلا سهار څو بجې باید له کوره وځي بیګا څو بجې بیرته راسي دا چې ځواني سم تر رسیږي دوی فکر کوي چې مونږ نو آزاد سلو نو زه خپله د ژوند مهمه تصامیم ونیسم او څه وکم څه ونه کم دا خبره ده. او ډېری ځوانان چې دا دې لپاره چې په دس سن کې ایله مکتب خلاصوي او ځي پوهنتون ته او ډېری داسې کېږي چې د کوره لرې کېږي هغه وخت فکر کوي چې اوس خو خودکفا یم د کوره لرې یم باید خپل ټول تصامیم په خپله واخلم او کورنۍ باید چې ما خبره واوري او ډېری کوشش کوي چې نه ما خبره سل پر سلو باید ومنل کېږي. دا د سایکولوژیک لخوا برخې هم لږ هغه دي کنه تاثیرات پکې لري.
بله په داسې یو وضعیت کې چې ځوان د ځوانۍ مرحلې ته رسېدلی او هغه فکر کوي چې یعنی اوله خبر به زما ځوان سره داسې یو احساس دی کله چې بیا کور ته ځي د مور یا پلار له تون چلند سره مخ کېږي حتی تر دې چې څپېړه خوري په دغه وخت کې څومره دا ځوان ماتېږي او پایلې به څه وي؟
خو بالکل بد تاثیرونه لري ځکه چې که یو ځوان ډېر په ځان غرور لري چې باید ما خبره ومنل سي کوم تصمیم چې ما نیولی هغه باید کورنۍ مې ومني او کورنۍ ورسره بد چلند کوي او د تاسو خبره چې کوم څپېړه په مخ ورته وي نو دا ډېر بد تاثیرات کوي. کېدای شي ځینې ځوانان حتی په دوه مرحله کې داسې سوي دي چې خپل کورونه یې پرېښي دي او تللي دي. مثلا موږ او تاسو خو بیخي دا لنډه لاره چې دا ایران ته ځي مثلا ورکېږي دا میندې پلورونه بیا ورپسې جاړي او بدې ورځې ورپسې کوي چې بالا زوی مې داسې لاړو پښیماني بیا ورته راځي. نو خبره داسې ده چې په دې مرحله کې کورنۍ باید داسې چلند ونه کړي که هغه خبره کوي نو په ارامۍ سره ورته کښېني ورته ښه بد لارې ورته وي چې دا تصمیم چې تا نیولې ده دغه ښه والې لري دغه بدوالې لري آیا د بدي درجه پورته ده که ښه څانګې درجه پورته ده نو دا ورته ښه ورته پوه کړي او دواړه سره کښېني تفاهم ورسره وکړي چې بچای دا خبره صحیح ده دغه خبره دې غلطه دي مونږ چې دغه خبره درته کوو چې صحیح دا د دغه تجارب په اساس د دغه دلایل په اساس موږ تا ته وای او هلته زه فکر کوم چې ځوان څونه غرور ولري هغه اتمن قناعت کوي چې ورته ښه او بد دلایل ورسره ښه صحیح تشریح سي.
د خصو د هلکانو په هکله چې کله دوی کور ته راځي خبرې نه منل کېږي دوی سره خشونت کېږي تاوتریخوالی کېږي دوی بیا کور پرېږدي ځي راځو د نجونو برخې ته هغو دوی هم په عین حالت کې دي کله چې دوی د ځوانۍ مرحلې ته رسېږي خپلې غوښتنې له کورنۍ سره شریکوي کورنۍ یا توان نه لري یا ورته مناسب نه ښکارېږي له دغې نجلۍ سره دلته بد چلند کېږي تاوتریخوالی کېږي انجلۍ خو بیا په افغاني ټولنه کې کورم نسي پرېښودلی چې بل چیرې لاړې سي په دې باندې څومره بد اثر کوي؟
عین اثرات چې د پوجنو باندې کوي خو جنو چې دی بیا دغه لپاره چې تاسو خبره کړئ نشي تلای مثلا نشي کوای چې دغه عام خبره څنګه ګیری وکي نو دلته چې دا پوجنو باندې ډېر بد تاثیر په روحي تاثیر باندې کوي کېدای شي چې ګوشګي شي کېدای شي رواني مشکلات سره مخامخ شي او ډېری میندې چې دي مثلا شکایت کوي خپل جنو سره چې کور کې ډېر دعوی کوي جنگ کوي خو خبره دا ده چې د دوه خبرو نه ده منل سوی ورته دقیق دلایل نه دي ویل شوي هغوی رواني او روحي مشکلات سره مخ شوي دي نو طبعا روحي رواني مشکلات چې ډېر شي په ذهن باندې فشار ډېر راوړي نو طبعا په کور کې داسې جنګ یا مثلا د خبرو منلو په وخت کې مثلا کوم ښه خبره هم چې ورته وکړي په هغه باندې بد لګي ځکه چې روح روان دی فشار لاندې دی او بد تاثیرات ورباندې کړی
راځو د تاسو خپلو تجربو ته د یوې ځوانې په صفت دا راته وایي چې په کورنۍ کې څه ډول وروزل سوی څه ډول سره توافق وکړه له ستونزو سره م څنګه یو ځای وګه ورکړله تر هغه ځایه چې موږ خبر یاستو تاسو هر کله خپله کورنۍ دغو ملاتړ مو کړی هغو ته مو اقتصادي ستونزې حل کړي دي له تهداب نه تاسو څه رقم مخکې لاړئ چې هېڅکله د ځوان نسل او د مور پلار ترمنځ ټکر رانغی
زه تقریبا اته کلنۍ یا نه کلنۍ نه د کور راوتل یو موکار کوم ماشومتوب کې قالین باسي کوم چې هم دغه ته بجې مې د کور راوتل ما کار ته بتلم او بیرته مازدیګر ماښام به بیرته راتلم مکتب ته تلم قالین به مې مبتلا نو دلته د کور کار هم راباندې سو ما دغه خوې د ځواني چې وایي دا ما د ماشومتوب نه و دا ما به ویل چې ما خبره اول باید یو څه چې زه وایم هماغه باید وسي او زه خپل مور نه ډېر مننه کوم چې ماشومتوب دا تر اوسه پورې ما هر خبره منلې ده او که کوم خبره مې غلط ورته ویلې ده که کوم تصمیم غلط تصمیم مې نیولی دی بیا راسره ناسته یې راته ویلې ده چې په چای دا دې غلط ده دا دې صحیح ده نو ما سره داسې بد چلند نه دی سوی چې ما ته به ویلې چې کینه ته لرې سه ته خبرې مه کوه ته چوپ سه ته خبرې مه کوه مونږ خبرې صحیح دي او داسې نه 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 حتی داسې وختونه سوي دي چې مهمه تصامیم کې زه تا کور کې هم نه وم مثلا کور نه لرې مې درس ویلې مور به مې زم راته ویله چې بچی داسې خبره ده او ته د څه شي مشوره راته راکوې نو زه داسې مشکلاتو سره مخ سوی نه یم
اقتصادي مشکلات و هغه څه چې تاسو غوښتل هغه ټول نه برابرېدل که داسې په غټو ټکو کې راته وایې علت یې څه و ستاسې کامیابه مخ ته لاړئ په کورنۍ کې د ځوانانو او د مور پلار ترمنځ جار جنجال پېښ نه سه
همیشه د ما فکر په دې کې و چې خپل پلار ته باید اوږه ورکړم اما ماشومتوب نه چې زه لاړم قالین باسي ته کار مې د ماشومتوب نه شروع کړو یو آیډیا زما په ذهن کو چې زه همیشه باید پلار سره مرسته وکړم پلار مې چې دی تحصیل نه دی کړی پلار مې بې سواده ورونه مې باید داسې نه سي اما آیډیا همیشه همدغه و چې زه باید پلار سره مرسته کړم همیشه په کور کې مثلا اقتصادي مشکل به و زما فکر په دې نه و چې زما پلار جب نه څنګه راوباسم که د مور جب نه څنګه راوباسم ما فکر په دې و چې څنګه زه پخپله دغه مشکل حل کړم زه باید یو کار وکړم پخپله چې دغه اقتصادي مشکل په خپله حل کړم چې تر اوسه هم دغه کار کوم نو چې کله مونږ ځوان چې باید خپل مسؤلیت په خپله ادا کړو او تر څو چې تر دغه حده مونږ رارسېدلی یو په خپلو درېدلی یو نو څوک خو مونږ سره مرسته کوو خو مور پلار وو چې مونږ سره مرسته کوو که نه
بله تر دې دمه خو په کورنۍ کې له ځوانانو سره د تاوتریخوالي په علتونو وغږېدلو او د حل لاره یې تاسو ډېره ښه واضح کړه چې کله په کور کې اتفاق وي اقتصادي ستونزې نه وي نو جار جنجال به نه راځي راځو له کوره بهر نن سبا یو شمېر ځوانان شکایت کوي چې د حاکم نظام لخوا دوی په عام مزار کې وهل کیږي په څپېړه باندې یا د ګیرې لپاره یا د جامو لپاره دغسې تاوتریخوالی له ځوانانو سره حتی د وهلو تر حده څومره بد تاثیر کوي هغه هم بیا د یو حکومت لخوا
کله چې ما دکان او دکان ته یو وجل کوي راغله هغه راته ویلې چې نن زه چې راغتلم په ځان کې ښه صحیح چپانه وه ښایسته ایجاب یې کړې وه وایي چې نن چې ما په امیر کې وایي امر بالمعروف ودرولم او ما ته ویلې چې دا ورځې دې ولې تول کړې دي جلکۍ یې په څپېړه وواله او ورته ویلې چې ته ولې بې ایجابي کوې زه صحیح طریقه او په مهرباني طریقه کوي هر څوک یې مني او کته زشت ور سره خبرې کوي تا به نه څوک چوي نه مني هغه لا د زد کیږي زه مې شوې چې په جنګ او جنجال خبره یې ما په غوږ کې بيخي نه زی
په اخر کې که درته وایې چې څه ډول چلان په کار ده له ځوانانو سره له کور نه بهر البته
له کور نه بهر که مثلا حاکم نظام یې کار څوک یې ور سره مثلا چلان کوي حتی موږ حاکم نظام ته نو ځینې پلرونه دي چې مثلا فکر وکړه چې
کې ولر د زوی نه یو مشکل یو څوک راغلی د شکایت کوي چې مثلا کوم جنگ کړی یا کوم بد خبره کړی د خلکو تر مخ سپېړه وي، نو دا خو چې هر څوک وي بد تاثیر کوي، نو داسې خبرې باید ونه سي. مثلا که یو ځوان یو مشکل لري کوم مثلا د شریعت خلاف ګرځي که رقم ګرځي، باید ګوښه ورسره مثلا ودرول سي، ورسره خبرې وسي چې وروره دغه کار بې غلطه دا صحیح که چې مثلا مناسب نه ده، اسلامي نظام سره مناسب نه ده، اسلامي قوانینو سره مناسب نه ده، یا د جامع قوانینو او رفتار سره مناسب نه ده، دغه رفتار دی یا دغه چلند دی سم کا، نو داسې به ښه تاثیر وکړي.
تاسو باندې سلامت اوسئ.
گران دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه فرض کیچیاست علم مال او ملګری.